بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقره سوره 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړې هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او له غوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی په خلقو کی د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلق پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران د پښتو خپرونې خوږو مینهوالو، حامد سیمه او سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د اتبار ورځ یکشنبه د 1400 هجري لمریز کال د سلواغې د میاشتې 19مه، د 1443 هجري قمري کال د رجب د میاشتې 4مه، او د 2020 میلادي کال د فروری 6مه نیټه ده. په دې اوسط خپرونې کې ورپسې درته سیمه ییزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یوه سیاسي تبصره لرو چې د ویانا اټمي خبرې اترې او د ایران د خوښې وړ د موافقې په باب ده. بیا هم زموږ په نننۍ چشمانداز کې تلپاتې وږمې نومې لړې نننۍ برخه دراورو. بیا هم په افغانستان کې د پوهنتونونو د پرانیستل کېدا په باب یو بحث لرو. موږ سره په دغه بحث کې برخوال دي د افغانستان د مدني او د سولې د چارو یوه تکړه فعاله میرمن فتانه ګیلانی، او همداراز د پوهنتون یو استاد او تکړه شناندې ښاغلی حاکم مشفق. بیا هم د تهران او کابل چاپ ځینو ورځپاڼو ته یې وزغلنده کتنه کوو چې زموږ د یو ساعت مازدیګرنۍ پښتو خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د مازدیګر 4 بجې، وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم دا مهم خبرونه سر ټکی. د حضرت امام خمینی له مکتب سره د بیعت نوی کول له اسلامي انقلاب سره بیعت نوی کول دي. د امریکا لخوا هیڅ ډول جدي نوښت نه دی وړاندې شوی. طالبان وایي په افغانستان کې د ناټو پاتې وسلې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي وګړو لاس ته نه ورځي. او عراق له ترکیه او سوریه سره خپلې پولې نور هم پیاوړې کوي. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته، خو له یوې وړې شانده مې ورسته. د ایران د اسلامي شورا مشر محمد باقر کالیباف نن د پارلمان په څرګندې غونډه کې ایران ته د حضرت امام خمینی د ولولناکې راستنېدا د کلیزې او دغه راز د اسلامي انقلاب د 57 لسیزې په مناسبه د مبارکۍ په ویلو سره وویل، د ایران د اسلامي جمهوری نظام د لوی بنسټګر فکری مکتب او آیډیال هیڅ کله هم نه تحریفیږي. خغلی کلی باب د خبر په کولو سره چې حضرت امام خمینی پر خدای د باور کونې، پر ځان د باور او پر ولس د تکیه بیلګو وویل، لا اسلامي انقلاب وروسته د ایران د اسلامي جمهوری نظام پرمختګونه د انقلاب اصولو ته د پابندۍ، د هوښیاري رهبری، د ولس یو زړتوب او هم د شخصیتونو مدیرانو نستړی کیدونکې هڅې پام ته دار دي. همدارس د ایران د اسلامي شورا مشر او استادو نن د حضرت امام خمینی په سپیشلی حرم کې پښتون سره له اروخاد امام سره خپل بیعت نه وکړ. دغه راز د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ عمومي قومندان سردار سید عبدالرحیم موسوی هم د 57 لسیزې او د پوځ د هوایي ځواک د یعنی د سلواغې د 19مې نیټې د پیښې د کلیزې په درشل کې وویل، له حضرت امام خمینی سره تاریخي بیعت د اسلامي انقلاب ستنې او بنسټونه لا پیاوړي کړل، او ضروري ده دغه بې بدیل حرکت اغیزې د ځوانانو لپاره تشریح شي. هغه دغه راز ویل، د ایران ولس له پوځ سره مینه او احترام لري چې دا د پوځ د یو یو قومندان او پرسنلو لپاره د اعتماد او احترام وړ دي، او د دغه ځایګي د ساتلو لپاره به هیڅ هڅه ونه سپموي. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان زموږ خبریال سره په خصوصي خبرو کې په ویانا کې د بندیزونو د لری کولو په باب د خبرو اترو په اړه د ځینو خبرونو په حق لوو ویل. د ایران د اسلامي جمهوریت لپاره د مقابل لوري عمل مهم دی او د بندیزونو په لری کولو کې د امریکایانو عملی چلند باید په عینی او ملموسه توګه ولیدل شي. د امریکا له خوا تر دې د ما هیڅ ډول جدي نه وخت نه دی وړاندې شوی. خغلی عبداللهیان دغه راز وویل، جامع نړیوالې اټومي موافقې ته د بیرته ستنېدا او د بندیزونو د لغوه کولو لپاره د امریکا له خوا هیڅ د پام وړ او جدي نه وخت نه دی وړاندې شوی. هغه هم دا راز د ایران په چارو کې د امریکا د ځانګړي استازي رابرټ مالی د ادعا په باب چې واشنگټن د جامع نړیوالې اټومي موافقې د احیا لپاره د تهران په ځینو شرطونو ټاکلي دي روښانه کړه. ایران د امریکا له خوا هیڅ وارمخ کې شرط نه دی ترلاسه کړی او اساسا د وارمخ کې شرط موضوع مطرح نه ده او خبرې ترې د هغې موافقې او کار پیژندنې د نظرونو په اساس چې نهایي نتیجه یې د یوې ښې موافقې ته رسیده او د ایران د اسلامي جمهوریت د ګټو تامینول وي پر مخ ځي. ښاغلی حسین امیر عبداللهیان په دې باب د ځینو خبرونو د خپرېدا په اړه چې د امریکا ولسمشر جوزف بایډن د ایران له غیر فوجي اټومي فعالیتونو سره اړوند ځینې بندیزونو معافیت لاسلیک کړی دی هم وویل، هغه څه چې د ایران لپاره مهم دي د هغو خبرو اترو نتیجه ده چې د ویانا په خبرو اترو کې تعقیبیږي او همداراز په هغې موافقې پسې یو چې هلته به ترلاسه شي. د 2022 کال د جنوري 28 نیټې راهیسې د ویانا د خبرو اترو نوې پړاو موافقې ته د رسیدا په موخې سره د سیاسي فیصلې د غوره کولو لپاره خپلو پلازمینو ته د پلاو د سلا مشورو په هدف سره فعلا درېدلې دی. په ایران کې د کرونا منحوس ویروس نور 15 کسان قرباني کړل. زموږ خبریال راپور راکړ، د ایران د روغتیايي چارو وزارت نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي په تېر شوې ورځ کې د کرونا ویروس له امله د نورو 15 کسانو په مړینې سره تر دې دمه په ایران کې د کرونایي قربانیانو شمیر 1,22,813 تنو ته ورسېده. په دغه اعلامیې کې هم دا راز ویل شوي، هم په تېرو 24 ساعتونو کې د تشخیص د نړیوالو معیارونو په اساس په کرونا ویروس نور 15,4,13 کسان ککړ شوي چې له دوی سره په ایران کې په کرونا ټول 6,5,09,300 کسان ککړ شوي او دغه راز په درملنې پسې تر دې دمه په ایران کې 6,03,500 کسان خ او له روغتونونو هم رخصت شوي دي. په ایران کې د واکسینو د پیشکاری په باب هم په راپور کې ویل شوي، تر دې دمه په ایران کې 1,12,600 کسانو لومړنی ډوز، 4,50,500 کسانو دوهم ډوز او دغه راز 9,46,640 کسانو دریم ډوز واکسن هم پیشکاری کړی دی او په ټول کې تر دې دمه په ایران کې 1,15,24,200 ډوز کرونا واکسن پیشکاری شوی دی. د افغانستان له ول سره د ایران انسان دوستۍ مرستې دوام لري. زموږ خبریال راپور راکړ، د افغانستان له ول سره د ایران د اسلامي جمهوریت د انسان دوستۍ مرستې د دغه هیواد په سرپل ولایت سوزما کلا ولسوالۍ کې په بې سرپرسته کورنیو او اړمنو خلکو کې وویشل شوې. په راپور کې ویل شوي، د افغانستان له خلکو سره د ایران د انسان دوستۍ مرستو کې د ورژو او غوړیو په شمول کابو 30 ټنه خوراکي مواد شامل و چې هر یوې کورنۍ ته د 50 کیلو د وړو بوجۍ، 12 کیلویی د ورژو بوجۍ او 15 لیټری غوړی ترلاسه شو. د ایران اسلامي جمهوریت په افغانستان کې د نوي سیاسي پړاو پر رامنځته کېدا سره تل د دغه هیواد د ولس لپاره خپل انسان دوستۍ مرستې لیږدولي او دغه انسان دوستۍ مرستې د ژمي د موسم پر رسیدو سره نور هم زیاتې شوې دي. د طالبانو ډلې ویندوی مرستیال بلال کریمی په افغانستان کې د ناټو وسلو ته د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د وګړو د لاسرسي په باب د پاکستان د کورونای چارو د وزیر څرګندونو ته په غبرګون خودلو سره ویلي دي، په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په شمول هیڅ یوې ډلې ته پناه نه ورکول کیږي. د افغانستان د طالبانو ډلې مرستیال ویندوی دغه راز ویلي دي، مونږ ژمنتیا ورکوو چې د مونږ له خاورې به نورو ته هیڅ ډول ګواښ متوجه نشي او په پاکستان کې موجوده مشکلات د دغه هیواد داخلي مسلې دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد دوه ورځې مخکې ویلي وو، د تحریک طالبان پاکستان جګړه مار په دغه هیواد کې د خپلو حملو لپاره په افغانستان کې د ناټو ځواک له پاتې وسلو او پوځي تجهیزاتو څخه استفاده کوي او دغه راز دا افغانستان په ختیځي ولایتونو کې پټنځایونه لري. دوستانو د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر د وروستیو څرګندونو په باب د افغانستان له ننګراره زموږ د خبریال را لېږلې راپور په ګډه سره اورو.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وای داعش ډله لا هم د افغانستان په سرحدي ولایتونو کې فعالیت کوي. شیخ رشید چې په تېره یوه اونۍ کې د پاکستان د بلوچستان په ایالت کې د پاکستاني پوځیانو سره د بلوچ بلتونخوا خونړۍ جګړې وروسته دوه ځلې د څرګندونې کړي. په خپلو وروستیو څرګندونو کې ویلي چې داعش ډله لا هم د افغانستان په ننګرهار، کونړ، نورستان، خوست او پکتیا ولایتونو کې فعالیت کوي او د پاکستان د کورنۍ امنیت لپاره یو ګواښ ګڼل کېږي. شیخ رشید ویلي چې وروسته لاغې چې له پاکستاني طالبانو سره د پاکستان د حکومت خبرې چې د افغان طالبانو په منځګړتوب پیل شوې ناکامې شوې، پاکستاني پوځ له پاکستاني طالبانو د غرض له بلوچ بلتونپالو سره په جګړو بوخت دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر په خپلو دې تازه څرګندونو کې ویلي چې بلوچ بلتونپالو په افغانستان کې هغه وسلو ته چې له بهرنیو ځواکونو پاتې شوي هم لاسرسی موندلی او د پاکستان د پوځ پر خلاف ترې کار اخلي. شیخ رشید دغه راز ویلي سره له دې چې د اشرف غني په مشرۍ نظام چې هندوستان پکې د پاکستان د کورنۍ امنیت پر خلاف ډېر فعال رول درلود له منځه تللی، خو هند لا هم د بلوچ بلتونپالو په تمویل او تجهیزولو سره د پاکستان پر خلاف له افغانستان نه کړنې ترسره کوي. خو د طالبانو د اسلامي امارت مرستیال وین بلال کریمي به د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر دا څرګندونې په کلک رد کړي او ویلي دي چې اسلامي امارت ګاونډي هیوادونو نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکړی چې له افغانستان نه به د هیڅ هیواد کورنۍ امنیت ته ګواښ نه پیښیږي او طالبان به هیچا ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر خلاف وکاروي. تر دې وړاندې د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد هم ویلي وو چې په پاکستان کې وروستۍ ناامنۍ د دغه هیواد د حکومت د رواني کړندارې پایله ده او په افغانستان پورې هیڅ تړاو نه لري. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
بیا هم سیمیزو نړیوالو خبرونو ته دوام ورکوو. چین او پاکستان د افغانستان له ثبات سره د مرستې لپاره سره نږدې ملګرتیا کوي. د 2028 کال د ژمنی اولمپیک لوبو په پرانیستونکو د شروع کې د ګډون لپاره چین ته د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان او خارجه وزیر شاه محمود قریشي سره په یو ځای د دغه هیواد لوړو دوه سیاسي او اقتصادي پلاوي سفر په افغانستان کې د ثبات په ټینګیدا کې د ملګرتیا لپاره د اسلام آباد د ژمنتیا له اعلان سره یو ځای شوی دی. ایرنا خبری ایجنس راپور ورکړ. د پاکستان د خارجه وزیر شاه محمود قریشي د چین له خارجه وزیر وانګ یي سره په کتنه کې د یوه واحد چین له اصله په ملاتړ کې د اسلام آباد سیاست تشریح کړ او له بیجنګ سره یې د هر اړخیزو اړیکو پراختیا غوښتونکی شو. ښاغلی قریشي له وانګي سره په کتنه کې وویل کرار افغانستان، سولیز او باثبات افغانستان د ټولو ګاونډیانو او د درستې سیمې په ګټه دی او دغه وضعیت نه انکارېدونکی حالت دی. د چین خارجه وزیر هم د افغانستان له ثبات سره مرسته د بیجنګ د سیمې سیاست په لړ کې بللې او له پاکستان سره یې د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا لپاره چمتووالی اعلان کړ. او عراق له سوریه او ترکیه سره خپل پولو امنیت پیاوړی کوي. وا خبری اجانس راپور ورکړی. د عراق د ګډو ځواکونو د کمانډانې کمیټې په یوه اعلامیه کې ویلي د عراق د په شمال او سوریه باندې د ترکیه د هوایي حملو په دوام پسې دغه هیواد خپل لویدیځي او شمالي پولې نور هم مضبوطوي او امنیت به لا پیاوړی کړي. د ترکیه پوځ د عراق په شمالي او سوریه باندې په هوایی حملو سره د دغو هیوادونو د مختلفو چارواکو او بهیرونو غبرګونونه راپارولې دي. له دغو ځکنیو تیریو سره د بغداد د چارواکو له سختو مخالفتونو سره سره د انقره مشران هم هغه شان د ترهګرو د مرکزونو او مورچلو په شیشت کې د راوستو د اداګانو په اساس په عراق او سوریه باندې خپلو هوایی حملو ته دوام ورکوي. د عراق د ګډو عملیاتو د قمندانې د کمیشن ویندوی تورن جنرال تحسین الخفاجی په دې باب ویلي دي د عراق او سوریه ترمنځ د پولي امن په امن کول پای ته رسولي او ځینې امنیتي درزونه یې هم د ځواک د زیاتولو له لارې او همدارز د ځینو برجونو په جوړولو او د کیمرو په لګولو سره پیاوړي کړي دي. داود دې محال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
د تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غک عزت من اوریدن کو سم د ویانا نړیوالو اټمی خبرو اترو په باب تفسیره دراورو. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان او د اروپای اتحادیې د بهرنی سیاست کمیشن مسول جوزف بورل دا ویانا د خبرو اترو تر ټولو ورستي وضعیت ارزولې او په دغه ټلیفوني خبرو اترو کې ټینګار کړی. تهران په چورل ډول په یوې موافقه پسې دی، البته د ایران ملي ګټې باید تضمین شي. د اروپای اتحادې د بهرنی سیاست مسول او د ویانا د خبرو اترو لوړپوړي غږملونکي جوزف بورل پرونه وخته د ایران له خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان سره په ټلیفوني تماس کې ویلي د ویانا خبرې ترې یوې مهمې مرحلې ته رسیدلې دي او درست لوري دی د یوې موافقې ته د رسیدا لپاره او په یوې مشخصې ایجنډا سره ویانا ته راشي. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان هم د دې خبرې په کولو سره چې ایران یوې جدي موافقې ته پر رسیدا پسې دی، البته د خپلو ملي ګټو او سرو کرښو په ساتنې په پریکند توګه ټینګار کوي وویل. په خبرو اترو کې ځینې مثبت بدلونونه رامنځته شوي دي، خو تر دې دمه د ایران تمې نه پوره کوي. د جامع نړیوالې اټمي موافقې تجربه او د دغې موافقې نیمګړی اجرایی کېده او په نهایت کې له دغې نړیوالې اټمي موافقې د امریکا یو اړخیز او غیر قانوني وتل او ورپسې په جامع نړیوالې اټمي موافقې کې د ایران د اقتصادي ګټو په تضمینولو کې د اروپا بیوسی سبب شوې ده. ایران په ویانا کې د بندیزونو د لغوه کېدو لپاره د خبرو اترو په نوي پړاو کې په پریکندوالي او لا زیات حساسیت سره ګډون وکړي. د ویانا د نړیوالې اټمي موافقې د خبرو اترو نوې پړاو چې د جنوري له 28مې نیټې پیل شوې موافقې ته د رسیدا په مخسره د سیاسي فیصلې د غوره کولو په باب په خپلو پلازمینو کې د مرکچي پلاوو د سلا مشورو په هدف سره فعلا درېدلې دي. د بندیزونو د لغوه کېدو لپاره موافقه حاله د ایران د تایید وړ ده چې دوی تایید کړي او د نورو هیوادونو په تیره بیا د امریکا له داخلي قوانینو وراخوا د ایران د اقتصادي ګټو چورلټ ضمانت ورکوونکي شي. جامع نړیواله اټمي موافقه تر دې دمه نه ده توانېدلې د ایران اقتصادي ګټې تامین کړي او د امریکا کړچار او د امریکا له سیوري لیرې د عمل د خپلواکۍ په درلودلو کې د ځینو اروپایي لورو بیوسي د ویانا په خبرو اترو کې پر ځینو مقابلو لورو د ایران بې اعتمادي نور هم زیاته کړې ده. په دغه شان شرایطو کې به ایران له هغې موافقې سره پخلا شي چې یوازې پر کاغذ نه بلکې په حقیقي او تلپاتې توګه د ایران د اقتصادي ګټو تامینونکي شي. پر اروپایي لورو په تیره بیا په امریکا هم دغه بې اعتمادي سبب شوې ده. د ایران مرکزي ټیم د خبرو اترو په نوي پړاو کې د یو لړ لارو چارو په غوره کولو او د منطقي وړاندیزونو په وړاندې کولو سره د مقابل لوري یا اروپایي ټرایکا د جدیت په سنجونې او ورپسې موافقې ته د رسیدا په بڼه کې د ایران د ملي ګټو د بیرته خلاف ورزې کونې مخنیوي وکړي تر هغه وخته چې د ایران لپاره دغه مهم اصل ثابت نشي، نو هیڅ کله به یوې موافقې ته هم غاړه کښېنږدي. په همدې چوکاټ کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت د لوړې شورا منشي ښاغلي علي شیمخانی هم پرون په یو ټولنیز پیغام کې لیکلی دی د ایران د اسلامي جمهوریت لپاره د تاییدیده وړ اغیز شیندونکي او حقیقي اقتصادي ګټې د موافقې د رامنځته کېدو لپاره لازم شرط دی. په دوامدار ډول د ایران د اسلامي جمهوریت د تیلو بیل ترنګلتیاو خرڅلاو او ایران ته د اسعارو منتقلول له بهرنیو بانکونو سره د ایرانیو بانکونو له محدودیت پرته ملګرتیا د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنی تجارت د بهیر له کومې ستونزې پرته اسانتیاوي له دې ورتیر چې په امریکا کې په راتلونکي کې د چا حکومت راځي او همداراز په ایران کې د تاکي وړ او تلپاتې پانګونې هغه شرطونه دي چې د مقابلو لورو یعنی د اروپایي ټرایکا روسي او چین لخوا حقیقي تضمین د ویانا د خبرو اترو په نوي پړاو کې موافقې ته د رسیدا لپاره لاره هواره کړي. دا دا تهران دے دیران دے اسلامی جمہوریت غگ pastorday.com/ps ہم در سرا نوٹ کرے.
درنو محترمو اوریدونکو، یو ضروری اعلان ته ستاسو پام را غواړو. د تهران رادیو ماسخوتنې خبرونه چې د مازیګرنې خبرونې تکرار وو او هر ورځ ماخوستن د ایران په لس کم اته، د افغانستان په لس کم نه او د پاکستان په شل د پاسه نه بجې خبرېده، د سلواغې د میاشتې له دوهمې نیټې یعنی د جنوري له دوه ویشتمې څخه په نیم ساعت ځنډ سره د ایران په شل د پاسه اته بجې، د افغانستان په شل د پاسه نهه بجې او د پاکستان په لس کم لس بجې خپریږي. نو وخت مه هیروئ. د سلواغې یا دلوې له دوهمې نیټې وروسته د تهران راډیو ماسخوتنۍ خپرونه هره ورځ د ایران په شل د پاسه اته بجې، د افغانستان په شل د پاسه نهه بجې او د پاکستان په لس کم نهه بجې خپریږي. نو وخت یې مه هیروئ. تل پاتې وږمې ګلونو اوریدونکو سلامونه. د تل پاتې وږمې د پروګرام له یوې بلې برخې سره مو زه فاطمی ستاسو په خدمت کې حاضره شوم. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، په دغه لنډه شان وینا کې موږ د مختلفو معرفي او تفسیري موضوعاتو په اکله د رهبری د ستر مقام حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای لیکتوګ درته وړاندې کوو. دوی د رهبری د ستر مقام د دغه ټولګي په درې پنځوسمې برخه کې فرمایي چې پیغمبرانو هم خپل ټول حرکتونه د وګړو له روحي انقلاب پیل کړل او امام هم د هغوی په پیروي دغه لوی سیاسي غورځنګ په لاره واچوه. راځئ چې په ګډه سره د هغوی وینا ته غوږ کېږدو. هغه حضرت فرمایي پیغمبرانو هم خپل ټول حرکتونه د وګړو له روحي انقلابه پیل کړه. دا چې امیر المؤمنین علیه السلام فرمایي لیستعدوهم میثاق فطرته ویذکرهم منسی نعمه ویثیر لهم دفائن العقول هم دادی یستعدوهم میثاق فطرته یعنی هغه پټ انساني فطرت په هغوی کې بیداره و او هغوی تحرک او عمل کولو او اقداماتو ته هڅول. حضرت امام خمینی هم دغه شان پیل وکړ. البته زه ارومرو ادعا نه کوم چې دغه غونډې دوی جوړولی، د دې لپاره چې وروسته تر لوی سیاسي غورځنګ جوړ شو. زه له دې نه یم خبر، خو هغه څه چې مسلم دی دا دی چې دغه اخلاقو او تذکر للارې دغه حرکت جوړول. دغه د معنوي غریزو او د انساني فطرت متحرکول او د زړونو تیارول د امام روده وه. له دې ځایه یې پیل وکړ تر دې چې په پراخه سویه د یو ولس تحول او بدلون ته ورسېد. که هغه د مبارزاتو په دوران کې و چې زه به د دغه بدلون ځینې بیلګې درته عرض کړم، او که د انقلاب له کامیابۍ وروسته دوی د کلمې په واقعي معنا سره د ایران په ولس کې بدلون راوسته. ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د تلپاتې وږمې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر تم زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. خاد او آباد اوسئ.
سړی نشي ویلی چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په کراحت سره دا ویلي دي چې موږ چې کومه یارګره روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې، د اشغالګرانو په مقابل کې.
خو پوهېږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هنداره
د تهران رادیو ګران اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. ایزانو د هنداري له یو بلې خپرونې سره مو په خدمت کې یو. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت له نړیوالو څخه د رسمیت پیژندنې تمه لري، خو تر دې دمه هیڅ یو هیواد نه دی تیار سوی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. امریکا او اروپایي هیوادونو د اسلو په غونډه کې چې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی په حضور سره ترسره سوه، د رسمیت پیژندنې لپاره طالبان ته ځینې شرطونه وړاندې کړل چې د ټولګډونو حکومت تر څنګ د بشري حقوقو او د میرمنو د حقوقو رعایتول یې له مهمو بندونو څخه بلل کیږي. د بلې خوا څخه د سیمې هیوادونو له هندوستانه نیولې بیا د مرکزي آسیا تر هیوادونو او روسیې پورې هم د طالبان د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره ورته شرایط پریښي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش مویلي د طالبان دولت په نړیواله ټولنه کې د غړیتوب او د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره باید د طالبانو حکومت په افغانستان کې بنسټیز بشري حقونه په تیر بیا د ښځو حقوق رعایت کړي. انتونیو ګوتریش د افغانستان اوسني حالات ته په اشاره سره په یو ټویټ کې ویلي، په افغانستان کې نجونې او میرمنې د زده کړو، کار او کسب او برابر عدالت لپاره له خپلو حقوقو څخه بې برخې پاتې سوي. خو د طالبانو حکومت هڅه کوي چې هم د افغانستان خلک او نړیوالو ټولنې ته ډاډ ورکړي چې د دوی حکومت د میرمنو حقوقو ته درناوی کوي. په افغانستان کې له زده کړو څخه د نجونو او د میرمنو محروم پاتې کېده او په دولت کې د میرمنو په کار او ګمارنه باندې محدودیت تل په نړیوالو غونډو کې د افغانستان په هکله د خبرو اترو یوه تر ټولو مهمه مسله پاتې سوې. تر اوسه نړیواله ټولنه د میرمنو د حقوقو په برابر په افغانستان کې د طالبانو په حکومت باورمن نه دي. د یادو مسلو په هکله به په افغانستان کې د پوهنتون له استاد ښاغلی حکیم مشفق او د مدني چارو فعالې او شنانډې اغلی فتنه ګیلانی نظرونه درته وړاندې سي. لیولند شاندمی ورسته بیرته راګرځو ستاسو خدمت ته. په هنداره خبرونه کې مو هر کله کو خپل بحث د شاغلي حکیم مشفق څخه په پښتنې سره پیلو. مشفق صاحب، تاسو څه فکر کوئ د پوهنتونونو پرانستل او بیا په دوهم قدم کې د نجونو د ښوونځیو پرانستل او داسې نور اقدامات چې ولس یې تمه لري د طالبان د حکومت له کورني او بهرني مشروعیت سره څومره مرسته کولی سي؟
ولې نه، یو خو دا ده چې د یو حکومت مشروعیت چې دی یو داخلي بڼه ده، یو بیرونی بڼه ده. که چېرته یو حکومت داخلي مشروعیت ترلاسه کړي، د خلکو رضایت ترلاسه کړي، د سیاسي تنظیمونو او د مسلکي خلکو ملاتړ او په غټه کې د ټولو ولس ملاتړ ترلاسه کړي، نو زه فکر کوم چې د بیرونو خلکو دپاره بیا ډېره بانجوي په لاس نه ورځي. نو زه فکر کوم چې اوس د افغانستان اوسنی حکومت په همدې لاره باندې روان دی چې ورو ورو داخلي مشروعیت هم ترلاسه کړي، او داسې هم ویل کېږي چې اوسنی حکومت په دې لټه کې دی چې یوه لویه شورا راوړي او د شورا په ذریعه باندې دغه موقت حکومت چې دی د دې نه وروسته یو دایمي حکومت رامنځته کړي چې په هغه کې به ټول خلک، ټول قومونه، ټول اقشار، ټول د ټولو سیاسي فکرونو خاوندان د ټولو ته پکې ځای ورکړي. زه فکر کوم چې دغه چاره به بیا د افغانستان د حکومت په رسمیت پیژندلو کې یو قوي او مثبت رول ولري.
مننه. اوس پر اسو اغلی فتنه ګیلانی ته. اغلی ګیلانی، ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
اول خو تاسو ته سلام احترام تقدیم او ستاسو همکاران ته او ټولو ستاسو اوریدونکو ته. زما په نظر کې چې دا پنځه میاشتو شو یا شپږ میاشتې نشته دي چې طالبان په قدرت رسېدلې ده، او د ټولو نه مهم دا دی چې باید چې هغه سره او سړي سره دواړو ښه باید چلند وشي. او بیا د ښځو په مسله کې راځم، تاسو ته به ووایم چې افغانستان یو مسلمان ملک دی الحمدلله، او اسلام ښځو ته ډېر زیات احترام او عقیده ورکړې ده. هغه هیڅ څوک نشي کولی چې د افغان ښځو د حق نه خپل سترګې پټ کړي. د ښځو کار دی، د ښځو تعلیم دی، د ښځو فعالیتونه دی، د ښځو تجارت، هغه باید ټول باید دوی ته پام ونیسي. او د هغې وخت نه چې طالبان راغلی ده، خو موږ پوهېږو چې یو داسې تحولات په افغانستان رالو چې نظام سکوت وکړو، او زموږ توقع دومره زر نه و چې هر څه بېرته ښه به وشي. اوس آهسته آهسته ګورو چې طالبان چای چې واده یې کړی وو چې د جنکو یا د ښځو پوهنتونونه خلاصوو، د ښځو ته حق ورکوو کار دپاره، هغه اوس ښکاره کېږي لږ لږ. خو مګر دا کافي نه دی، باید ښځو سره ښځو چې په دولت وزارتونو کې مصروف وو باید هغې ته اجازه ورکړي په خپل کابینت کې یو دوه ښځه راوړي، او نور رسانی سره باید خصوصي په رسانی کې ښځو ته باید اجازه ورکړي. او بله دا دی د مخالفینو هغه سیاسي ډلې چې دي او شخصیتونو ته مثلا حمایه وکړي په کابینه کې، په خپل ټیم کې باید راوړي چې لږ غوندې مثبت تغییر طرف ته لاړ شو. اوس چې ګورو ټول نظام چې طالبان په لاس کې دي، فقط طالب دي، مفتیان دي، شیخان دي، نور هیڅوک نشته. اوس باید چې دومره قرباني مون ورکړی دی، طالبان یې ورکړی دی، خلک ورکړی ده، باید دا ټول قربانیان په نظر کې دوی وساتي چې دا کامیابي د پاکستان په لاس راغلی نه دي. په واړه واړه شیونو کې باید د لجاجت نه کار نه واخلي زما په نظر کې.
مننه. ایزانو توری ویلند شان د می ورسته بیر ترا غرز او ستاسو خدمت ته. په هنداره کې مو یو ځل بیا هرکلی کو له ښاغلي حکیم مشفق څخه په پښتنې سره خپل بحث ته دوام ورکوو. له ښاغلي حکیم مشفق څخه په پښتنې سره خپل بحث ته دوام ورکوو. مشفق صاحب پوهنتونونه پرانستل سول، خو ډیر سهولتونه او امکاناتو ته ضرورت لري، لکه انټرنیټ او کتابتونونه او د نړیوالو پوهنیزو مرکزونو سره اړیکې، چې فکر کوم د اوسني حکومت سره امکانات موجود نه دي. په دغه برخه کې د نړیوالې ټولنې څه مکلفیت جوړیږي؟
کله یوې خوانه په هیواد کې نظام تغییر شوی دی او مخکې شل کلن نظام هم دلته داسې یو څه پریښي دي چې دا تاسو ورته کومې اشارې وکړي، دا تقریبا د پوره کېدو په حالت کې وو. پوهنتونونه اوس خوشبختانه ښې کتابخانې لري، مجهزې لابراتوارونه لري، نیټ په تمامه معنا په هر پوهنتون کې، که هغه خصوصي دی که دولتي دی، د نیټ دستګاوې لري چې کاملا هغه آنلاین زده کړې. تاسو ویلي د کورونا په دور کې تقریبا د دوه کلو په دوره کې که دولتي پوهنتونونو کړي وي خو خصوصي ټولو کړي دي، نو دغه سهولتونه هم هلته شته دي. خو دا چې د فعالیت لپاره دوامداره اوس افغانستان حکومت نړیوالې ټولنې سره ټچ نه دی، رسمیت نه لري، یو د بل سره تعلق او روابط نشته، ډیپلوماتیک تعلقات نشته، سیاسي او اقتصادي نشته، نو واقعا حکومت اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی. دا چې دې پروسې ته څنګه غور کی دوام ورکی، د دې لپاره اړتیا شته دی چې هم د افغانستان حکومت په دې برخه کې د نړیوالو سره کار وکړي او هم نړیوال په دې مکلف دي چې د افغانانو سره، لکه څنګه چې اوس وعده کوي چې موږ که د حکومت سره مرستې نه کوو خو بلکې د افغانانو سره یې کوو، که د پوهنتونونو برخه کې، د کتابخانو په برخه کې، د انټرنیټ په برخه کې، هم نړیوال هم دا مکلفیت لري او هم زموږ د افغانانو غوښتنه ده چې په دې برخه کې لکه څنګه چې په اقتصادي ناورین کې لمن سره مرسته کوي همدغسې دي، په د پوهنتونونو په کچه باندې لمن سره مرستې وکړي، د مکتبونو په کچه دې مرستې وکړي، تر څو دغه افغانان چې اوس د اقتصادي رکود سره مخامخ دي چې د تحصیلي او تعلیمي رکود سره مخامخ نشي، نو د دې لپاره هم نړیوال ته لازمه ده چې په دې برخه کې د افغانانو لاسنیوی وکړي. خو بهتره به دای چې د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه یو د بل سره هغه فاصلې چې لري، هغه شکوک او هغه اختلافات چې لري، هغه له منځه ویسي او بالاخره داسې یو ټولنه او داسې حکومت رامنځته کړي چې نړیوال په موږ باور وکړي او د افغانانو مشکلات حل شي.
مننه. آغلی گیلانی، تاسو د نړیوالو د ذمہواری پاک له څه نظر لرئ؟ د دوی د افغانستان د تعلیمي نظام په وړاندې د دوی کومه ذمہواری جوړیږي؟
د نړیوالو کارونه خو موږ هغې باندې ډېر انتقاد لرو، دې دپاره چې د دوی د نړیوال ټولنې د غلط سیاستونه او د ځینو جنایتونه، د ځینو غلط استخباراتي لیدنو نه افغانستان همدغسې وشو. او بیا راځو د تعلیم په ارتباط کې، کله چې نړیوال ټولنه دلته وو پنځوس ملک وو، په دې راست کې امریکا وو، د تعلیم زمینه دومره ښه اعلی مساعده وو، همدومسې فقر وو، همداسې مثلا مشکلات زیات وو. او اوس چې طالبان راغلی دی، خزانه خو خالی دی، مشکلات ډېر زیات دي، او نړیوال هم غواړي چې داسې بانه کوي یو شی بل شی نه، او خلک باندې فکر نه کوي چې دلته څلوېښت میلیون خلک دي او نیمایي مثلا ښځه دي. ښځه مثلا ضرورتونه لري، لکه شفاخانه شو، لکه تعلیم شو، لکه ډوډۍ شو، لکه کالي شو، لکه د معلمینو تنخواه شو، لکه د ډاکترانو تنخواه شو. هغې داسې یو حالت اختیار کړی ده چې ډېر ظالمانه حالت اختیار کړی ده، دا د مننه وار نه دي. او دا پیسې راټول شوی ده یا کومکونه چې د بشري په نوم کومکونه راځي، هغه باید خلک ته ورسوي. داسې نه شي چې بیا د دوی نړیوال ټولنه په جیبونو ته لاړه شي، د دوی پتنګانو ته لاړه شي، او د دوی د قیمتي موټرونه او د امنیتي مسایل نه مطمئن شي، لکه پخوا داسې د افغانستان کې شوی وو. اوس هم څوک چې نړیوال ټولنه ځینې پوهنتونونه چې په اطراف کې په ولایتونه، په ځینې ولایتونه چې خلاص شوي دي، دوی سره باید کومک وکړي چې استادان تنخوا باید دورکړي، چې په ولایتونه کې شپخانګان امبولانس نه لري، دوا نه لري، د ماشومانو وضعیت راوړي. دا خود انسانیت خبره دی. د انسانیت لپاره عقیدی باید فرشتیا سره افغانانو سره په دې شي باید کومک وکړي. تو امید کوم چې نړیوال ټولنه لږ خوندي د ایمانداري د رښتیا نه کار واخلي او ښه سلوک وکړي افغان خلک سره.
مننه عزتمنو اوریدونکو، د تهران له راډیو مو په افغانستان کې د پوهنتونونو د پرانیستل کېدو او د طالبان د حکومت په بهرني څیرې د هغه د اثراتو په هکله د افغانستان د دوو شخصیتونو ښاغلی حکیم مشفق او ښاغلی فتانه ګیلانی نظرونه واورېدل. په دې هیله چې د خوښې وړ مو ګرځېدلی وي.
روتسپانو ته کتنه
د عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پرزوینې ومنه عزیزانو. د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوو چې ورسپانو ته د کتنې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. په دغه تازه او نوی پروګرام کې به اول تاسو ته د تهران او بیا به د کابل او کوخو نو د ځینو بهرني ورسپانو ځینې مطالب به تاسو ته وړاندې شي. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
قدرمن اوریدونکو، نن د تهران چا ورسپانه په سر کې اطلاعات ورسپانه راخلو چې په خپل وړومبي مخې د ایران د ولسمشر لکوله په غټو ټکو سره لیکلي دي د خلکو د سر او مال او ناموس د ساتنې لپاره باید له اشرارو سره مقابله وشي. ورسپانې د ولسمشر ابراهیم رئیسي د پرنۍ څرګندونو ځینې برخې راخیستې دي چې وایي پولیس باید له خلکو سره مهربانه او باتدبیر وي، خو له اشرارو او هغو خلکو سره چې د خلکو ژوند او ناموس ته خطر ور پیښوي په اقتدار سره باید عمل وکړي. ضروري ده چې له حقوقي او قضایي نظره د پولیسو له اقداماتو ملاتړ وشي. هغه زیاته کړه چې د روغتیا د برخې مسؤلان باید په جدیت سره څارنه وکړي تر څو پورې غونډېدنو په تیره بیا زیارتي ځایونو کې په جدیت سره د روغتیایي پروتوکولونو خیال وساتل شي. اطلاع د دې خبر تر څنګ د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه په حرم کې د هغوی د ګران مسیح تر څنګ د خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان او د هغه د ځینو مرستیالانو چې د بزرګوار امام د مزار زیارت ته ورغلي و یو ګډ انځور چاپ کړی دی او د دغه حرم د متولي حسن خمینی دا خبره په غټو ټکو راخیستې ده چې د دښمنانو په مخملي دستانی نه غولېږو، په کار دی چې باتورانه پرېکړې وشي. په دې موقع د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان وویل امریکایي لور ته مو ویلي دي چې باید خپل ښه نیت په عمل کې وښيي.
عزیزانو، اوس هم د تهران چاپېدونکې جمهوري اسلامي ورځپاڼه راخلو چې د خپل وړومبي مخ په اول خبر کې لیکلي دي امریکا د اټومي مذاکراتو په بهیر کې د اسانتیا لپاره له ایران ځینې بندیزونه ختم کړل. تر دې سر ټکې لاندې راغلي چې د اټومي انرژي د نړیوال اژانس عمومي منشي وویل د ویانا مذاکرات په سمه لاره روان دي. ورسپانې بیا د ایران د خارجه وزیر دا خبره راخیستې چې د بندیزونو ختمول د امریکا د ښه نیت نښه کیدای شي. همداشان د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي ویلي چې دا کار د ویانا د مذاکراتو په بهیر کې د اسانتیا په موخه شوی دی. بل پلو د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان سید خطیب زاده وایي ځینې خبرونه د اټومي فعالیتونو څخه د بندیزونو د معافیت په اکله خبره شوي دي او ټول په دې پوهیږو چې دا کافي او پوره نه دي. خطیب زاده زیاته کړه هغه څه چې باید امریکا یې ترسره کړي په ټولو برخو کې په ایران باندې د لګول شویو بندیزونو ختمی داده.
وګور دن کو را به شو د تهران چاپ کې هان ورسپانې ته دوستانو د دې ورسپانې د بهرنۍ خبرونو برخې ته وزغلنده کتنه کوو. دغه ورسپانې لیکي په امریکا کې د کورونا له کبله د مړو شمیر 1 میلیون کسانو ته نږدې شوی دی. په دغه هیواد کې هر ورځ 3000 کسان د کورونا وایرس له کبله مري. د لیبیا د پخوانی دیکتاتور یو بډیګارډ ادعا وکړه چې معمر قذافی نه دی وژل شوی بلکې اوس هم ژوندی دی او کوم کس چې وژل شوی او ویډیوګانې خپرې شوي دي هغه ته ورته یو بل کس و. د امریکا په مشرۍ د سمندري ځواکونو په ګډې مانورۍ کې له صهیونیس رژیم سره د آل سعود ونډه اخیستو د ډیرو خلکو قهر راپارولی دی. په ابوظبي او دوبی باندې د یمن د انصارالله له رسا او اغیزناکو حملو وروسته د متحد عرب اماراتو دفاع وزارت له فرانسې سره د ګډې ملګرتیا او د دفاع د موافقې د اجرا د پیلېدا خبر ورکړ. له دې څه موده مخکې امریکایانو هم ویلي وو چې د اماراتو د ژغورنې لپاره د هیواد ته جنګي الوتکې او بیړۍ ورلیږي. دا شان صهیونیس رژیم فرانسې، امریکا او انګلستان د یمن د انقلابیانو په وړاندې د سعودي ایتلاف تر څنګ ولاړ دي او د بحرین خلکو 13 جمعه د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې د مظاهرو په ترسره کولو سره منامې ته د صهیونیس رژیم د جنګ د وزیر سفر په کلکه وغنده او زیاته کړه چې صهیونیستان دې ځان وساتي، موږ د باب خیبر د فاتح اولادونه یو او ذلت نه منو. هغوی همدا شان د صهیونیس رژیم بیرغ تر خپو لاندې کړ.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د کابل ورځپانو څخه د مسیر آنلاین ورځپانې د یوې شنینې ځینې برخې را اخلو چې د بخت الله بیان په قلم لیکل شوې ده او عنوان یې دی په جمهوریت او امارت کې گیر ولس. افغانان له 4 لسیزو څخه زیات د جنگ کرغیړنه تجربه ویني چې په دې غمیزو کې یو نسل د جنگ او جګړې د باروتو په تورو لوخړو کې لمنځلار او دوهم نسل هم عملاً د جنگ تاریخ حقیقت تجربه کوي. د همدغه جګړو په پایله کې مو دوه نسلونه د پوهې، مدنیت، روغتیا او د نوې ټکنالوژۍ له دور څخه ډیر شاته پاتې شول. همدغه جنگونو او جګړو مو ماشومان او ځوانان ذهنن او روحان ناآرامه کړل. سپیرو دښمنانو دوی ته د انسانیت پر ځای وحشت، د دوستۍ پر ځای دښمنی او له خپل هیواد سره د مینې پر ځای د خپل هیواد د ورانولو ور زده کړل. له بل لوري ملکی وګړي چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې راګیر دي تل د دواړو لورو لخوا ګواښل کیږي، تهدیدیږي او وژل کیږي. د دوی له کورونو او کلیو څخه پټنځایونه جوړ شوي او د سپر په توګه ورڅخه کار اخلي. په دې کار د ملکی وګړي او ژوند تریخ کړی او د مرګ او ژوبلې په شمیر کې هم د پام وړ زیاتوالی رامنځته کړی. په دې وروستیو کې په هیواد کې دننه جګړې دومره خونړۍ بڼه غوره کړې چې په خپل وخت کې بې ساری بلل شوې ده. په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې له لاسلیک وروسته افغانانو تمه درلوده چې په هیواد کې روانه خونړۍ جګړه به د سولې او اوربند په رامنځته کېدو سره بند شي او یا به هم لږ تر لږه د اوسنۍ جګړې په ګراف کې د ټیټوالي لامل شي. خو د میاشتو په تیریدو د افغان سولې بهیر نه یوازې پڅ او به برخلیک پر مخ روان دی بلکې یادې چارې د سولې په پروسه کې نوی درزونه هم را پیدا کړل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال او د سولې مرکچی پلاوی غړي عباس ستانکزی په مسکو کې یوې خبرې غونډې ته ویلی وو چې د سولې په وړاندې یوازنی خنډ ولسمشر محمد اشرف غنی دی او که غنی استعفا وکړي د اوربند او سولې خبرو ته راتګ حتمي دی. په کار داده چې د روان خونړۍ جګړې چې زور یې ټول له ملت خیژي د حل لپاره یو صادقانه ګام واخیستل شي، ښکیل اړخونه له خپلو غوښتنو تیر شي او نور د خدای لپاره په دغه ځورېدلي ولس رام وکړي. که ښکیل اړخونه د خپل ولس د برخلیک پر ځای د نورو ګټو ته لومړیتوب ورکوي او خپلې ګټې د نورو په ګټو کې خوندي ویني نو دا ارمان یې نیمه خوا دی. هیڅکله به یې دا ارمان پوره نشي او دا هر څه زموږ تاریخ ثابت کړی دی.
خوګور دنکو د هندستان رسپانې ټریبیون په خپل پرونی غړې کې د ملګرو ملتونو په هغه راپور لیکنه خبره کړې ده چې په افغانستان کې روان بشري وضعیت پکې ناوړه بلل شوی دی. د لیکنې په پیل کې راغلي دي پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ دا شپږ میاشتې اوړي، خو لا هم وضعیت غیر یقیني دی. لیکوال د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوترش د پنجشنبې ورځې راپور ته په اشاره سره ویلی دی که څه هم طالبان کوشش کوي خپل حکومت سرپرست حکومت وښیي، خو تر اوسه یې حکومتولۍ هماغسې نه ده چې په ټوله معنا قومي، سیاسي او جغرافي رنګارنګي پکې ولیدل شي.
ډېر عزتمنو اورېدونکو، ورځپانو ته د کتنې د دغه نننۍ پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر تم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
تل خوشاله او سوکاله اوسئ.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. عزتمنو اورېدونکو، په دې هیله چې زموږ دغه یو ساعت مزګرنې پښتو خبرونه مو خوښه شوې وي، pastudy.com/ps سایت هم در سره نوٹ کړي. نو هم دې سره زمونږ دغه مازیګرنې پښتو خبرونه هم پای ته رسیږي. تر سبا سهرنې خبرونې پورې تاسو پخ نیومن او لوی خدای سپارو. الله مو مل او ملګری. Thank you.